11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در سفر به ازبکستان با عبدالله عارفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز یک شنبه نوشت که حنفی در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرد. فطرت افزوده که صدر اعظم ازبکستان علاقمندی کشورش را در بخش‌های استخراج معادن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجاری ابراز کرده است. معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه به ازبکستان رفت. ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و در ماه میزان امسال عبدالغفار بحر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک اوسمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان در اوایل ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 30 عقرب به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سپرد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قوی و برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم می دهند. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرده که اگر کشورهای گروه بریکس مبادلات با دلار آمریکایی را کاهش دهند، تعرفه 100% را بالای آنها وضع خواهد کرد. گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شماری از کشورهای دیگر است. دونالد ترامپ روز شنبه در وبسایت اجتماعی خود نوشت که به یک تعهد قوی نیاز است که گروه بریکس واحد پولی جدید بریکس و هیچ واحد پولی دیگر را برای تعویض دلار آمریکایی ایجاد نخواهد کرد. این اظهارات آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفته که در اجلاس گروه بریکس ماه گذشته در شهر کازان روسیه در مورد تقویت معاملات غیر دلاری و تقویت اسعار محلی بحث شد. روسیه روز شنبه اعلام کرد که تیاره‌های جنگی‌اش فرماندهی شورشیان در سوریه و مکان‌هایی را که از آنجا راکت شلیک می‌کردند هدف قرار دادند. روسیه ادعا کرده که در این حملات هوایی 300 جنگجوی مخالف حکومت سوریه کشته شدند. این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های مخالف رژیم سوریه به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخش‌های زیادی از شمال غرب این کشور از جمله ساحات در شهر حلب را تصرف کردند. و بازی بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. تیم سریلانکا تاکنون با از دست دادن یک بازیکنش 66 دوش انجام داده است. این بازی ساعت 9:30 صبح با وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شد. همزمان در یک بازی دیگر تیم‌های بنگلادش و نیپال در شهر دبی با هم روبرو شدند و نیپال توپزنی می‌کند و تا حال با از دست دادن 3 بازیکنش 48 دوش انجام داده. افغانستان در اولین بازیش در اینجام روز جمعه از بنگلادش شکست خورد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شیبادیم هر کله مو کوم په پاکستان کې لورستیو سیاسي ناکراریو ورسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګ شي. د پاکستان د کورونی چار وزیر وی د دسمبر لمیاشتې ورسته په اسلام آباد کې ل اجازهت نامې پرته افغان شو نه شکولې. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډه توکړه. نقوی څرګند کړه چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه خپل کې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو لمخې 1.5 میلیون راجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندیدو سربیره وتوانیدل چې اسلام آباد ته داخل شي. خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 655 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره د سکایپ لري. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه شراغلي خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرپراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغه دا ویل چې تر دې د ما یو سل او یا هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوې دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سي دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي څلور پنځو شمیره یاد کړه خو دوی ویلي چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان منګه نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې څلور شپېته چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سي بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ته ویلي دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوي دي نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوي دي څلور رینجر سرتیری وجل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وجل شوی او د دې کې خبره ده چې موږ مشالډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډي کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان راول شي نو هغه هیڅ قسم شمیرې نه ور کوي بلکې بدی سره تبصره نه کوي. د دې علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نو هغه هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې لسره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کوم د پاکستان تر کې انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویل چې تک آسان مړ شوی دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک سپټال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راول شوی دي دوه د مړو جسدونه راول شوی صرف دغه خبره دوی کړی ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تر کې انصاف مشر دی مخکخ دی اتفو محمد اتفو ناغه ویلی چې موږ سیمه چې کومه د پاکستان تر کې انصاف د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی. دغه سی بیا د اورګزو یو د پاکستان تر کې انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګان مختره غلی او دغه چې کوم څنګه دی غوي په دغه اړه خبر ورکړی دی. دا سی په جوب کې یو کس د پاکستان تر کې انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه ځغی خپل وانه د ویډیوګان چولی د جنازو غو ویډیوګان چولی نو دغه سم مخترغلی
مننه مومن صاحب. همدار سب لدی پیش و روسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت ترته هم د افغانانو وضعیت بخي سي نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونا نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل دکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لار اصول نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي، غلطه دوی باندې پرشیدا وو چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وو. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خنافي کې هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټولو دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې د پرچاس په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلې چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خبر پښتونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ته نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره. موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی، تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته د کورونا معلوم دي. نو دی راته وویل چې یو خو موږ باندې په زور دا خبرې وکړې، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړې، دا بیان وکړي، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زور دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې
مومنس تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څنګه وو؟
بالکل، دا غو سره زمونږه خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دوه خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ ته موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وجل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي او کرینونه او هر څه کنټینر یې راوړې وي. خصوصا د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته وویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته، هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس رال وزې مو سره وخېچول. بل ویل زه دغه سره راغلی وم، ما خپله سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیس ونیول، ما ته وویل چې ته احتجاج کی. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي، نو هغوی هغه خپل کار کوو، نو بس دوی چاپی وهلي دغه خلک ځان سره خېچولې دي. خو اوس دغه ترازو چې کومه خبره تاسو پښتانه وکړله، نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و پکار لکه د خپل هواد خپل پوج او امنیتی سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی وهل دوی ونیول څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دغه په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لسګونو کسان هغه زخمین شوی دي په دې کې بیا اوس عجیب خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کار شمیرې نه دي معلوم منګ لګې شمیرې راټولو خو هغه دا تورونه لګي چې کوم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د غوی کورنۍ او تبل شي ویلي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شي وي یا زخمین شي وي نو هلته کې کیسه ډیره عجیب روانه ده
خو همدا خبره هم تر غوی پورې نشي معلومه ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدې شي چې وجل شوی یا خو په فکر کې چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره د کورونو چارو وزیر ویلي چې ودیش افغانان منګي ویلي وختي ماته استویلی چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
او یو بخښه ما خچې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یادې
هغه 250 یاد کړ بل وی نول لس نیول شوی دي نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شي دي نو داغه په اړه مختلف شمیرې دي څوک وي په 900 کې دي څوک وي 1200 کې دي څوک وي په زرګونو کې دي نو د دوی خبر هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلف دي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویل او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دي هغه هم دا خبره وکړه چې منګه تر د نه دیر شو پوره ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولیدې د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړه کړی دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر په روانه وي نو پر دې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لارې کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دول سو پښت پړومبای کې نو دوی هغه والی دی او به دا غوسره ویډیو غانم جوړ کړی
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري ورسره
کړی او هغه ویډیو غانې جوړ کړی دي نو اوس د پاکستان چارواکي و دا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړو اوس په دی رانی سو
همدار صاحب د پاکستان حکومت چې ویلې دي چې په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی او غوې دي د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ د ان او سی نه مطلب څه شته
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد دی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ستل راغلي د کم چې پاسپورت ویزا لري دغه د پاره خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یې دی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې د غلطه په پاکستان یا په اسلام آباد کې جون کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نه وي کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادې او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او بخښي دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته منوسی وای ځینې کسانو به ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد اوسیدونکو کې پاکستانیان باید د ضمانتو کې دا څرنګه قصره
او هو د نن مخکیم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د لپاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسيږي خدای امکان ستار چې دوی دا ټول د لپاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د لپاره چې دلته دوی باید لارسي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسيږي مونږ یې ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپول والا چې بیا د مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کېږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کې د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دوی غواړي هغه نه کېږي په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نسی ولز د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري البته دوی چې هغه پښتانه په دې وجه دوی افغانان یا دی
همدر صاحب کستاسو خېلی په پولو کې نختی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څوم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویه تاسو سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ترا شي
دا کل چې حکومت راغې بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه ورسته یو کال حکومت او د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قرباني هغه بکره پورته کوي او هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دغه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی د امنیت راغلی دا نو روزګار نشته دغه افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ سي هم ورته سستون زبنی وي هغه دلته وی هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب ته وکم څه کم دا دا چونکه د روزګار نشته چې لاړ سي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې د ولکیږي په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته چې په میاشتو میاشتو باندې بیا غو د ضمانت پهونه ولاي سپنې وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري غو د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه مته کوم چې افغانان دي دغه پښتنه کوله ولا ډیر زیات کم وي خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
ما نه نه هم درڅ مومن چې جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې اکسل عمل ښکارا کړی د خبرګون ښکارا کړی د محسن داوړ مې ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي له مشال ریډو سره بلچا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړې دي امل خانم کړې دي بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیداسي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډډلاین ورکړل شي د دسمبر نورسته باید دوی خپل ځان رېجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسېږي نو دا غنه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکو دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسېدونکو دي نو هغه ته هم مسله پیدا شي یو خو که دوی شکلونو کې یو شانت دي بل خو د دوی اردو ویلو یو شانت اردو وي یو شانت خبرې کوي دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دین علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه دي دا تاسو خبرو کړ چې امل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړ د هغه غټه وجه هم دادا چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچي کې تقریبا 15 څلور خلکا پښتانه دي نو هغه ته مسلې داسې
په اسلام
آباد کې په لکونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او حالت پولیسو نیولې وي د افغان
په هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه برتل جلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نشي څنګه
نو بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره غډر عام دي هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نشي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېر داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلف سیمو کې چرته پښتانه دي په پنجاب کې سند کې نو بیا غوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې د دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه کم پرسته دي نو هغه ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو غوی یو خو د افغانستان سره غوی خپل یو علاقه ده علاقه مندي لري خو ورسره ورسره بیا غوی سره د خپل پښتنو مغمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کې غلطه کې
مننه
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خراج لاستوي
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوی دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی چې کړی دی
نا تر اوسه پورې چې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلور خلکو نه زیات دلته پاتې کیږي هو ته پاکستان پی اور کارت پروف اف رجسٹریشن کارت ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی ان ای سی باندې کیږي یعنې دوی په شناختي کارت باندې کیږي نو بل کټګری دا چې دا کم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده مستر صبر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستل شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سنډ کړي او نسې کولای دا په دې دشم دسمبر نه بعد یو څه روسه به شاید واضح شي چې دا به په ست ترتیب سره دوی ورته دایم سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان او په هغه وخت کې خو به خسوک د کور نه شو وتلای افغانان چې بخینه شو تل البته د عام کسته لپاره هم ډیر زیات ستونزې وي البته اوس ډیر زیات ستونزې نشته کم څه مخکې وي خو چې کوم ویونی سی خو څنګه چې تاسو دنون مې اشاره ورته وکړ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو پرچا ور باندې نه کټ کیږي جیل ته ناس دی وی ټانی ته نه ګوزي دا غلطه یې خامہ ختنګ وی سب پیسې د نو اخري بیا غنه باندې فریک دي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بلدي چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې سکل یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چې پارټي مخ کې اعلانو کې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوه ورځې دوه ورځې مخ کې په دې لار کې ډیر زیات ګرځي هغه منطقي چې افغانان په پروسی کې غلطه هم دوی سره پرښونو نه کوي په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانان پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا موږ د احتجاج نه پورته کړی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کوم دوی بلار کوسي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخستلې قانوني کې همره ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدې مظاهرو روسه جنې عجیب غریب راپور نام خبره شول چې جنې ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي و د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی غکړي دي وزرنداولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی دوی څه لاټوي
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبري اعلان سره خبري کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندي نو هغه ځنی پټشوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګي چاپی وهي او تر شپږشتم د نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اټک پول له غیر بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندي چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دي راغلی لانه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کمیچونه وزن لیدل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم و دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډیر زیات مهم و او دې کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهری ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي، نو د هغې د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړي، نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو خو هغه سې دغه مخته نغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه، د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زموږ خبرې شوې دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې، ټیټي کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمه نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دا 95 ته ورسېده، د شیعاګانو سنیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو، دا تورونه هم لګول کېږي. د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، دغه ټول هر څه زیاتره دغه څنګه ګډوډ شوی دي.
مننه محمد صاحب، له تاسو مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به بدالیت و ناامیدی سپردند.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات، طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها ده هاشیه ها که طالبان زیاد شد دیگه کشورها هم سیده دو ها هم رئیسه فرز امیزان کشورهای مختلف دیدارها ایداز سرنزن هر حتی به قندهار میدهیم سیدی خدا حیبت الله میدهیم سرزور است برچه تیب کدام موقف خاصی به طالب نمیبشن؟
دانشگاه در پاکستان. برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش دو آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از گویداد سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سریع جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشان. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زنها بر اساس جنسیتشان. مثلا زنان کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار و از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظامند و گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است بر زنها و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه اینست که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانن که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود داره که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را تکوب میکنند در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایه‌ای را گزارش بده و این آدم زندانی شود به خاطر لطکوبه خشونت فیزیکی علیه از خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست بر زنهایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنه و اگر به نظام قضایی مراجعه کنیم در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جایی ندارن زنها که برن گزارش بدن. یعنی سابق تک وزارت امور زنان و کمیسیون ثبت میشد، اما وقتی ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برایه و برای تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسانی، ای خود از ای یک هفت خانه را سمه گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوایی ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شون یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشمن زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه، این شرم است که زن حق خود را بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده هایی را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعضی وقتا خشونت فیزیکی، مگر به اصطلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم، چرا صدای تکشیدی، گزارکو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنهای تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح میدادن که با خشونت زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنند شما چگونه پیش بینی میکنید؟
اما متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستند، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. در بین کودکای افسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج، بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنها خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دور بودیم، دهها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شد، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شد و به کسایی که خشونت میکنن، یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود رو برو شد.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
در پی دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید، نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است، صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده‌های کابل صدا بلند کردند، در جاده‌های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند، این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده و می خاطرم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید میکنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را میدهند.
از طرف ارگانهای امر بالمعروف استخبارات و جغرافی میام چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم. به کتابهای میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه، اینا ممنوعه. میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا رو میگم ممنوع نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک می کنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمی دهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل، نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې. خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي، نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي، او دوی هېڅ داسې لیسټ یا څه نه دي ورکړي. خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي، نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي، او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره ږدي په
مرکی. زلمه فروتن، یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات، می گوید که آنها تمام کتاب های وارداتی را ارزیابی می کنند و کتاب هایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می کنند.
کتاب هایی که میار بررسی می کنیم، کتاب هایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویر های جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی، وزارت امر معروف و نهی از منکر، و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعض مواقع مسترد میشه. کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست زدند.
با تاسف خبر ناگواری بود که شنیدیم. محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشه. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که می خواهند منع کنند، به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوست های ما، از آثار ما و از تعداد زیاد را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیاد از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه. و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش. قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و عصرشان از این که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا فکر اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فدراسیون روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی است، دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرست های سیاه خارج شود و دومی که به رسمیت شود. و به خاطر دسترسی به این دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار میگیرد. ای که در کدام موقف قرار میده طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترکیب از او منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آیورچوک و سایرین رفتن بودن، از این ملاقات ها در حاشیه ها که طالب ها زیاد شده به یک کشور ها هم صورت دید، دو هم رئیس از رجال کشورهای مختلف دیدارها داشت، مثلا صدر اعظم قطر حتی به قندهار نزده می سپی خدا حیبت الله می گفت که از او رفته بود. برشت این کدام موقف خاص به طالب این نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب پس نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی بر رسمیت شناختن طالب کس این مسئولیت نمیگیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت میگیره و از این بیش میتونند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعامل هم داشتن جریان داره و موقف شان هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش می‌کند که این مظاهرات با نام افغان‌ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودند در اوجا افغانا زندگی میکند، اونا پلیس رفتند افغانا را دستگیر کردند، به نام ازی که این حزب تحریک انصاف افغانا را میاره و در مبین ازی تروریست ها باشه یا افرادی باشه که ضد پاکستان هستند اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه‌جویی حکومت فعلی پاکستان هستند. افغان ها درست هست در پاکستان زندگی می کند، لیکن هیچ وقت افغان ها در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرده یکی از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم موثر بوده در این که این که حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از آشاهای این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.